مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سره ټکی په مسون کې د جمعیت العلماء اسلام په قافله چاودنه شوی. امریکا له مکسیکو سره په پولا نیول شوی افغان سرتیری ته فنا ورکړی او د سعودي عرب حکومت دوه فوجي افسران اعدام کړی دي. او د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمدالله په شمول 11 کسان جوبل شوی دي. د مستونګ ډیپټی کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته ویل چې ټول جوبل کسان د مستونګ روغتون ته وړل شوی او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی چې د ابتدایي طبي مرستو وروسته د کوټې پر لور روان کړل شوی دی. د مستونګ پولیسو بیا رسنیو ته ویلي د برید نن د چوټو په چک پوسټ هغه وخت وشو چې حافظ حمدالله په قافله کې له خپلو ملګرو سره له کوټې مستونګ ته روان وو. له پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس له ویزو او سرحدي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړي. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. تر دې دمه د برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستی. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال یې د داعش وسلوال ډلې یو مهم غړی وجلی دی. سی ټی ډی نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خوپیا معلوماتو په اساس ترسره کړی چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومي وسلوال وجل شوی دی. د بیان تر مخه وجل شوی وسلوال په 2023 کال کې په جوب کې د جماعت اسلامي په مرکزي امیر سراج الحق شوی ځانمرګي برید 2019 کال کې په مستون کې د جماعت العلماء اسلام په مرکزي سکتر مولانا عبدالغفور حیدری ځانمرګي برید او په 2018 کال کې د کوټې په سیو لوختون کې شوی ځانمرګي برید کې په لاس لرلو تورن وو. د کورمی د مشرانو کمی کمیټه له چارواکو سره د کامیابو مذاکراتو وروسته له دوه ورځو رئیس روان احتجاج ختم کړ او د احتجاج په توګه تړلي سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوی دی. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پاړه چینار پر ځای د تعلیم د محکمې دفترونه سدې ته منتقلولو او د اختیاراتو تحصیل د ورکولو غوښتنې کړې دي. د مشرانو د کامی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار بیګا مشالې ډوته ویل
دا په سره وشوره ځکه په 15 دین کې نه دا غو باندې عمل ونه شوړو نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
د یادونه دا چې سږ کال د مې په څلورمه د بره کورمې په نورکی کې د ګیدو سیمې یو تن نامعلومه کسانو په ډزو وجه چې په رد عمل کې ځینې بلوګر د بره کورمې په تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هلته یې د څلور استادانو په شمول و کسان وجل. له هغه وروسته په منځنۍ او کوزا کورمه کې استادانو له ډیوټۍ کولو انکار کړی دی. د استادانو په وجنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره هم مظاهره شوې. خو ځای چارواکو مشال لري ویل چې د دغو وجنو په تړاو کې دوه کسان نیول شوي دي. مشال لري ته هغه غوښتنې د خبر پښتونخوا د جنخیل یو شمېر سیدونکو د یوې جرګې لارې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. پرون د جانخیلو په اډه کې د شوې جرګې ګډونوالو ویل چې په سیمه کې یې امنیت زیاته شوی او د دوی په داوا امنیتي ځواکونو زیاتره وخت د تګ راتګ لارې تړلې وي. د جرګې یو ګډونوالو لطیف وزیر مشالې ډوته ویل دوی فیصله وکړه چې د خپلو غوښتنو په حق کې به پراخه احتجاج کوي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د مخنیوي لپاره یې مخکې هم مزاحمت کړی او که حکومت د سیمې د امنیت لپاره ګټل ګامونه پورته نه کړل نو په آینده کې به هم مزاحمت ته دوام ورکوي. بلخو د جانخیل یو ځایي چارواکي د نومنت څرګندولو په شرط مشالې ډوتی و چې په سیمه کې د امنیت راوستو په اړه د سپتمبر په 11 د جانخیل له مشرانو سره جرګه شوي او هغوی ته د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو ضد د کاروایي ډاډ ورکړی دی. امریکا په ټکساس ریاست کې له مکسیکو سره په پولا نیول شوی افغان سرتیری ته پناه ورکړه. د عبدالواسع ساپی په نوم د دغه ویش کلن سرتیری ورور د سپتمبر په 14مه اسوسیټډ پریس ته وویل چې عبدالواسع په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلی و، خو شا له لسو هېوادونو د تېرېدو وروسته مکسیکو کې د امریکا سرحد ته رسېدلی و چې اوس ورته په دغه هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لسګونه زره افغانان له هېواده وتلي دي. عبدالواسع اندېښنه درلوده چې که پناه ورنه کړل شوه او بیرته افغانستان ته واستول شي نو ممکنه ده چې طالبان یې ووجني، ځکه چې ده له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د نوموړي دوه وروڼه له وړاندې د ټیکساس په هیومسټن ښار کې میشت دي. او د سعودي عرب سرکاري خبري اداره وایي د دغه هیواد د دفاع وزارت دوه چارواکي اعدام کړي دي. د دې خبري ادارې د وینا تر مخه په دې چارواکو د نورو تورونو ترڅنګ د غداري تور هم لګول شوی و. اس پی آی نن د هیواد د دفاع وزارت د بیان په حواله وویل چې په دې چارواکو کې یو یې پایلټ او بل سرجنټ میجر دی. د بیان تر مخه دوی دواړو په 2018 کال کې په دې تورونو نیول شوي وو چې له هېواد سره یې غداری کړی او د ملي ګټو پوځي وقار ساتنې نه ده کړی. د اوته دی مهاله مشال خبرونه په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی. په دې به تاسو ته نیغ په نیغه معلومات درکوو. په کوربه کې د سکولونو ازادولو پریکړه شوې، خو استادان وایي چې د زده کوونکو ډېر وخت خراب شوی.
بیٹا وہ اسٹوڈنٹ والا ٹائم ضائع شو، مطلب وہ پہلا امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کے ایگزامون ہے، بس ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں وہ کوشش کو تو اور سے کم کام برا کرو اور تب رکھو.
او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو داخله مهم پیل شوی دی.
اقوام متحده یو عالمی فنڈ جوړ کړی دی سی ڈبلیو ایجوکیشن کې ناٹ ویٹ، یعنی کې تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا دی چې موږ زیات نه زیات سکولونو نه چې کوم بهر ماشومان دي واپس سکولونو ته راولو.
او د خیبر پختونخوا په جانی خیلو کې جرګې یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد د پراخ احتجاج فیصله کړي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول اته کسان اجوبل شوي دي. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره چې همدا موږ سره راغلی دی د ټلیفون د لارې. ایوب صاحب ستړي مشي، استاد نه لومبې پښتنه همدغه ده چې څه معلومات لري، تفصيلات څه دي تاسو سره؟
محمد صاحب ډېره مننه. تر اوسه چې موږ ورستي معلومات دا دي چې د مستونګ په دې پیښه کې د زخمیانو شمېره چې دا غوي ولس تر رسیدلې ده، او په دې کې یو مېرمنه هم شامل ده. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه 14 چې دی د نن هغه وخت وسو کله چې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ډی ایم ویان د حافظ حمدالله د کوټ څخه د منګوچر پر لور روانو، نو مستونګ ته چیرمه د چوتو په سیمه کې پرده باندې برید شوی دی چې له امله یولس کسان چې دی هغه زخمیان دي. په زخمیانو کې حافظ حمدالله او د دوه سره درې نور زخمیان چې دی هغه د کوټې وسیول استال ته دا وخت راغسول دي. او هلته ډیپټی کمشنر مستونګ رزاق سمالانی ساسولی ویلی دی چې په پیښه کې کم کسان زخمیان شوي دي، د هغو شمېره ولس ته رسېدلې ده او دوی زیاتره هلته د مستونګ په هسپتال کې داخل دي. او د زیاترو زخمیانو حالت چې دی هغه د خطرې سره دی، او درې زخمیان داسې وو چې هغه تشویشناک حالت کې د کوټې وسیول استال ته راوړي دي. د پیښې وروسته یا د 14 وروسته سرحدي عسكر پولیس او لیویز آلتا د پیشي د پلټنې وزای ته رسیدلې دي او دوی دا هم ویلې دي چې دا شي بریشي لکه اچا چې آلتا یو بم لمخله یشي وو چې لامل په موټر سایکل کې پټ کړی وو چې لامل دغه چاودنه شوې ده. پر دې پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر او نور حکومتي چارواکو هغه خوشنۍ ښکاره کړې ده. او بل پلو ته د جمعیت العلماء اسلام چې مرکزی سیکرټر دی مولانا عبدالغفور ایدری هغه هم هلته د پیش وزای ته رسیدلې دي او د خبریالانو سره خبرې کړې دي او دا ویلې دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت یا خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت یې سم د لاس په دغه یاد پیش کې چې کوم تورن کسان دي یا کومې ډلې دي هغه دی ونیسي. خو په دې اړه تر اوسه د یوې ډلې لخوا چا د دې ذمواري نه ده قبل کړی او نه هم د حکومت لخوا یا پولیسو لخوا څوک نیول شوی دي.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه. ښه وختونه اوریدونکو دا موږ سره زموږ خبریال ایوب ترین له کوټې تاسو ته معلومات درکول چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمدالله په شمول یولس کسان جوبل شوی دي. مخکې د جوبل شمیر اته ښودل شوی خو اوس دغه شمیر لوړ شوی دی او لا هم تر اوسه چا د بریج ذمواري نه ده قبوله کړې. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده چې په کورمه کې د حکومتي چارواکو سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د مشرانو کمی کمیټې له دوه ورځو روان د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړی. د چهارشنبې په ورځ د مشرانو کمی کمیټې یو ځل بیا غونډه وکړه او د حکومتي چارواکو په وړاندې یې خپلې غوښتنې کېښودلې چې تر خبرو وروسته ومنل شوې. په دغو غوښتنو کې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول د اختیاراتو او دغه سي د برتانو پالیسی د تحصیل په کچه کول او د پاړه چینار پر ځای په صدقې د تعلیم محکمې مشرانو ته د کار کولو سهولت ورکول دي. محکمې مشرانو دوه ورځې وړاندې د خپل غوښتنو لپاره د احتجاج په توګه د سیمو ټول سکولونه بند کړي وو چې هغه ټول نن بیرته خلاص شوي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال طارق ورغزیا راکوي.
د منځنی او کوزی کورمې د مشرانو کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د زیارت پښپویلې ل دوه ورځو د ضلع انتظامی او تعلیم محکمې چارواکو سره روان مذاکرات بل اخره پر دغه سرته ورسېدل چې هغوی به په 15 ورځو کې پر وړاندې کړل شوو مطالبو عملی مظاهره کوي او دوی به د سکولونو بندولو خپل خبره واپس اخلي. حکمتیار زیاتوي که په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو د اختیاراتو او برتیانو پالیسۍ پر تحصیل سطح کېدلو او د پړچنار پر ځای په صده کې هم د تعلیم محکمې مشران کې د سترو سهولت ورکولو مطالبې ورته پوره نه کړی شوي نو د سکولونو تړلو خپل احتجاج به بیرته شروع کوي.
په صده کې به د ایجوکیشن ټولې پیسې په لوړ کورم کې بس کیږي پر چنار ته به د تاک ضرورت نه وي او دا پیسې ورو ده پاره د پیسې راوښوره ځکه په 15 دین کې نه دا غو باندې عمل ونه شوړو نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
په کوزه او منځني کورما کې د ګلپورز د مشرانو کمی کمیټې دا فیصله کړې و چې کچا سکول پرانستلو نو څلوي خلک روپې به جرمنه کوي او د هغه کس کور به هم سوځول شي. تر دې پس په دواړو تحصیلونو کې د زنانه او سل سکولونو په شمول 304 دیش خوانځي بند پاتې شي ول. د مشرانو کمی کمیټې تر اعلان پس د سیمو بند ټول سکولونه لا زیارت ورځې بیرته خلاص شوي. د سدي سکول یو استاد حضرت ګل زیارت پرز مشال رډیو ته ویل که څه هم خوانځي بیرته خلاص شو خو د ماشومانو حاضری کمه ده او بل دا چې دوه ورځې د سکول بندېدو له وجې تعلیمي سلسله هم متاثر شوی.
دیکھیے بیٹا وہ اسٹوڈینٹ والا ٹائم ضائع ہو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کے ایگزام ہونا فسٹ ٹائم ایگزام ہونا شروع کی بس اس میں وہ کوشش کروں اور سدا طور سے کم کام آئے براغ لو اور براک ہوں اور امتحان والا تیاری ہوشی امتحان بدھ ویدر ورزی ہو رستہ کی گی
پر منزنی او کزا کرما کے دو اسکولوں نے بندہ والو احتجاج پر دغه خبر اپیل شو چې د برکور میں شاوخ 200 استادانو پوسونی میشتو زینو کې لدند تر انکار پس لا 500 زیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شول. په سیمه کې شیا استادانو لخپل دندو د انکار فیصله په تریمنګل کې استادان تر وژل کېدلو پس د سکیورټي صورتحال په خاطر اخستلې وا. په څلورم مای د برکور می په نورکی کې د ګیدو سیمه یو تن چې کله نامعلومو کسانو ووژلو نو پر دې عمل کې ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته څلور استادانو په شمول و تنو وجلو بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلعي مشر سلطان محمد مشال لډیو ته وایي کم استادان چې د منځني او کوزي کورمې په سکولونو کې تعینات ول خو هغوی هغلته د بد سکیورټي صورتحال په خاطر نشو وتلی نو تبادلې محفوظو ځایونو ته وکړې او د هغو پر ځای په عرضي بنیادو نوي استادانې واخستل. سلطان محمد زیاتوی د سیمو په کم سکولونو کې څوکۍ تر خالي کېدلو پس د استادانو کمی راغلی نو خپل مشرانو سره باندې مشوره کوي چې د هغو پر ځای نوي استادان پر پی ټی سي فنډ واخلي او که نه پر مستقل بنیاد ورته برتی وکړل شي.
د دې سره مذاکرات وشو زمونږه زمونږ سره خبرې وشولې او دا خبره پکې اکسپټ شولا چې تاسو کوم اقدامات کړی دي سره مونږ اتفاق لرو او مونږ دا اقدامات چې کوم دي نو دا لیدل غواړو لکه څومره عمل په دې باندې کیږي هغه شورتي خور ته مونږ په دې ورکړل چې دا خو الډی مونږ کړی دا کارونه چې کوم ستاسو دغه دي.
د منځني او کوزي کورمې په سکولونو کې دا وخت 50 زره کوونکو ته د سبقونو خودل لپاره د 600 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د سیمو په سکولونو کې لا کلونو رهیسې در نیم سوه څوکۍ د استادانو خالی دي. په سرکاري ښوونځیو کې تعلیمي حالې ځلې تر هغې نور متاثره شوې چې شیا مسلک سره تعلق لرونکو شاوخوا 200 استادانو له خپلې دندې انکار وکړلو. که څه هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سي فنډ نوي برتي په کولو بلې کړی شي خو مستقل حل پر خپلو څوکو اخستل شوي کسان بیرته راوستلو او یا د هغو پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته اغوږستې. تاسو راپور واورید د سکولونو د خلاصېدو په اړه په کورمه کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې جرګې یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد د پراخ احتجاجونو فیصله کړې. پرون په دې اړه د جاني خیلو په اډه کې جرګه وشوه چې پکې په سیمه کې پر خراب امنیت او د تګ راتګ د لارو پر تړل کېدو اندېښنه وښودل شوه. ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هدفي وجنې لا هم روانې دي. انتظامی چارواکو بیا مشالې ته بلی چې د جن خیلو له مشرانو سره یې ناسته شوی او هغوی ته یې د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی. پړای نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
جانی خیل منډی کې دغه غونډه کې ځایي خلکو غوښتنه وکړه چې سیما کې امن ټینګ کړل شي. دغلته د عامو خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. دوی وویل چې روزانه امنیتي ځواکونو دغلته لارې تړلې وي. د امن په نوم عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې موبایل بند دی، لارې تړل شوي، نامنی زیاته شوي، د دې مخنیوي غواړي او راتلونکي ورځو کې احتجاج پیلوي.
د هر مطلب فکر خلک موجود و. د میټینګ چې کوم ایجنډا و چې کوم دراونه په دمنې دو د مکی کې چې ټارګټ کېدل کېږي. روډینا باندې سړکینه بند کړې دي. ارمی د تیر لاس ورځې سره سیګنل نشته، موبایل نتورک نشته. د ټولو حالات د مخنیوي د پوره میټینګ وشو چې په هغه کې د فیصله وشو چې موږ د جنې خلې په تاڼې مخه ته د کلی مخه ته یو لوی احتجاج کېږي. ټول کوم ځوانون مشرون او مایکران د هر مطلب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره غو تعلیمي ادارې دي، کاروباري مرکزونه دي، ورسره ورسره چې کوم امیر ترانسپورت په هیجان مرتلو غوي. موږ د انتظامی نه غوښتنه کو چې موږ بار بار مزاحمت کوو دغه حالات د مخنیوي لپاره. خو دې ته دا فشار دو چې د حالات په نظر ټیک کو، د میجا امن د قیم کو، ورسره چې کوم سړک بند شوی دی د تخلص کو چې کوم ټاور سزا شوی دی.
جانی خیلو د 2021 کال په مارچ میاشت کې اته ورځې او په جون کې یې 28 ورځې د خپل غوښتنو لپاره پرلتونه وهلی ول چې د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمود خان لخوا تر لیکل تړون وروسته ختم شو. په دغه تړون کې سیمه کې امنیت پر ځای کول لومړی غوښتنه او د حکومت لخوا ژمنه شوې وه. د جاني خیلو دغه غونډې په اړه مو چې کله د بنو ضلعي انتظامیه مشرانو سره تماس ونیو نو د انتظامیه یو لا چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو مشرانو سره د سپتمبر په 11 بیا جرګه شوه. سیما کې د امن پر ځای کول وړاندې هم او بیا ډاډ ورکړل شوه. نو ما وړي وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایې توند شوه. سو پورې چې لارې بندیز دي نو د مخصوص وخت لپاره د امنیت په غرض بندولې شي. د امو لستون ځای په پام کې دي. د دوی په وینا جاني خیلو کې حکومت لخوا د پرلتونو پس منظورې شوې 2 ارب روپې ترکیاتی پروژې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ. دا زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په ډیره بوختي کې د تختول شو پورت بالرانو دورا خوشی کولو په خاطر یې نن د زیارت په ورځ خپل خپلوانو احتجاج کړی، غوښتنې کړي چې د یاد فوټبالرانو دورا خوشی کولو په خاطر حکومت عملیات تیز کړي. دغه فوټبالران نږدې یو اونۍ وړاندې په ډیره بوکټي کې وسلوالو تختولی دي. بلخوا حکومتي چارواکو ویلي چې د تختول شو فوټبالرانو دورا خوشی کولو په خاطر په سیمه کې عملیات روان دي. نور حال کوټې د مشالډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
وسیند اله تصرمه د ابلستان و ختیځ لور ته په ډیره بوکټی کې نن د یو لاریون وروسته خاموشه احتجاجي مظاهره سوي ده. په کوم کې چې په لوی شمېر کې د ځایي فوټبالرانو یا لوبغاړو خپلوانو برخه اخیستې وه. څوک چې نږدې و اونۍ له مخه وسوي ښار ته تصرمه د کچي کینال په سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي. په کوم کې چې غوښتنه سوې وه چې د سیمې سره تړاو لرونکي پخوانۍ د اسمبلۍ غړي ګورام بوکټي دي دوی د بچانو د خوشی کولو په خاطر خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال مظاهره ته په خپله وینا کې یو قبایلي مشر میر لاکت رهجا بوکټي وویل چې د وسلوالو کسانو په ضد عملیات کول او بې ګناه کسان را خوشی کول د حکومت ذمواري ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت سمدلاسه تښتول شوي فوټبال لران د رخصت کولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل شوی دی چې د فوټبالرانو یا یادو لوبغاړو د رخصت کولو په خاطر په ډیره بوکټي کې عملیات روان کړي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د سپتمبر په 14 نیټه د ډیره بوکټي د مرستيال کمشنر سعید کاکړ سره تماس ونیو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لمړی هڅه دا ده چې لوبغاړو ته څه زیان ونه رسیږي. د نو موړ خبره د فوټبال د یادو لوبغاړو د خوش کولو په خاطر د ډیره بوکټي په بیلابیلو برخو کې عملیات روان ساتلې دي. په کوم کې چې د په خبره پولیس لیویز او سرحدي عسكر برخه اخلي. دلته دا خبره د یادونه ورده چې د ستمبر د میاشتې په 9 نیټه د فوټبال شپږ لوبغاړي هغه وخت په ضلع ډیره بوکټي کې تښتول شوي وو کله چې د چارواکو په خبره یاد لوبغاړي د بلوچستان د اعلی وزیر په نامه د فوټبال په یو ټورنمنت کې د برخې اخیستلو په خاطر د ډیره بوکټي څخه د سوی په لور په یو ډاټسن پیک اپ کې روان وو چې وروسته د بلوچ لیبریشن ټایګر په نوم یو نوی تنظیم پر ټولنیزو رسنیو په خپور سوی یو بیان کې د دې لوبغاړو د تښتونې ذمواري قبله کړې ده. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرپراز بوکچی تعلق هم د بلوچستان د ډیره بوکچی سره دی. او د پیښې وروسته یاد وفاقي وزیر په سختو ټکو کې نه هواز د دې پیښې غندنه کړې وه، بلکې د بلوچستان حکومت ته امر کړی وو چې د تښتول شوو لوبغاړو د خوش کول په خاطر دی ځانګړي ګامونه پورته کړي. لکه د تښتول شوو فوټبالرانو د خپلوانو په خبره چې د وی 19 د زیات وخت تیرې دوه وروسته لا هم یاد لوبغاړي نه دی را خوشی سوي.
مشال دوی ته وګستې د فوټبالرانو د تختونې پاړه تاسو دغه راپور واورید. ایوب ترین تاسو ته وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پېښورو د اوځو پولیسو هدایت جاری کړی چې د ماسوتن د 10 بجو وروسته د سین په غاړه یا په کلی کې بغیر د ضرورت ګرځېدو پر ضد به کاروایی کوي. د پولیسو په وینا چې د شپې ناوخته ځوانان نشه یې توکي استعمالوي او لارې لوټي. خو د داوځو کلی مشران وایي چې باید پولیس ته د بندیز لګولو پر ځای غشت زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پولیسو د نشه یي موادو د استعمال او کاروبار کوونکو خلاف مهم پیل کړي. نور تفصیل د عظمت الله شاه په دې راپور کې.
د پولیسو په وینا چې شالم داګۍ او ملا خان کلی کې د نشه یي توکو استعمال ډیر شوی چې ورسره په دې سیمه کې د شوکي او غلا پیښې هم سیوا شوې دي. د داوځو تانې محرر شهزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپې ناوخته ځوانان د سین په غاړه نشه یي توکي استعمالوي او لاروي لوټي.
زیادہ کو آئی سی سی کے انوالو ہے اور نت بعد بات پٹو کے یا قبرستان کے یا دیرے کو کہنی نا اور دو ادری سانس لور کسان جو دے کے کہنی اور آئی سی نشے مشے کی بے آئی سی سی کو داسے دی دینا بات بے اگلا یا داسے ورداتو نو مرداتو نا کی گی بے مونگ تسلی کم ویریفکیشن کم چیک کم آئی سی والو یا داسے اغلا بلکل کروائی کم.
دا داوزو سیدون کی حشام خان مشال ریڈیو تو اول چی دکلی دیر خلق کیے پا خار کے کار کبی او ناوقتا کورون ترازی چی اکثر تری شکا کی گی.
سوک په گاڑو باندې سبزیانی خرسی سوک په فروټو نه خرسی او سوک چرتم لنټر او مزدوری له دینو د لنټر مزدوری له چې مزدور زینو هغه شپې یو بجه پاسی کوم مزدور چې سبزی والے زینو هغه شپې 2 بجې وځي کم چې فروټ والی نو هغه د شپې دوه بجې وځي که نه، نو دغه ټایم کې چې دا خلک مزدورو لوځي نو په دې لارو کې ورته د کلي لارو کې چې دا کم نږدې خوشا کلي دي یو څو که نه د زوتاڼې په ایریا کې، نو په دې کې ورته دا غله چې کم دي دا ناست دي او دی تینا دا خو هر یو کس سره چې کم دی هغه د پنګې پیسې وي لس زره پنځه لس زره شل زره روپۍ وي ورسره، نو هغه هم تینا اخلي وهي ټکۍ یې موبایل هم تینا اخلي.
دا داودزو یو مشر حاجی نورزیب مشال ریډیو ته وویل چې د ګرځېدو د پابندۍ لګولو پر ځای باید پولیس خپل گشت سیوا کړي.
زما دا مزدوران دي که نه، دا دلته د شپې گاڑی خالی کی بیا به کور ته ځي، یا د شپې زه روغ غواړم دلته راځي کار لا دی چې دا کینو خپل پیټرولینګ دی سیوا کی او خپل د دې چې کومه ډیوټي چې کومه ډیوټي لپاره دی کنه، نو هغه دی صحیح طریقې سره وکړي کنه، چې دی مطلب دا چې الٹا مطلب دا چې الٹا چور کوټوال کو ډانټه کنه، چې خلکو رپورټ کو دی ودی تاسو کورون نمبر وځي، دا خو طریقې کار نه.
دا دوځو پولیس وایي چې د ماسخوتن لسو بجو نه بغیر د ضرورت یا عذر ګرځېدو والا پر ضد به کاروایی کیږي او د نشي توګو د استعمالونکو یا خرڅونکو ضمانت لپاره تاڼي ته راتونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستی تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خبر پوښتخوا کې د تعلیم څانګې لخوا د ماشومانو داخله مهم یو وار بیا پیل شوې. چارواکي وایي چې د کورونا وبا له وجې دا مهم ځنډول شوی وو، ولې 13 اپریل کې یې لومړۍ مرحله او دویمه یې د سپتمبر له 10 نه پیل شوې ده. دوی وایي چې هدف یې په روان کال کې د 14 لکھ ماشومانو داخلول دي، خو دغه مهم کې برخه اخیستونکي د محکمې اهلکاران وایي چې دومره لوی شمېر کې ماشومانو د داخلولو وروسته په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره د ناستې ځای او د استادانو په شمول نورو بنیادي ضرورتونه هم پکار دي، نو باید دغه اړخ ته هم پاملرنه وکړل شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په وینا روان کال د دوی د داخلي مهم هدف په صوبه کې تر 14 لکھ ماشومانو دی، چې په اپریل کې شوې وړومبۍ مرحله کې دوی شاوخوا 8 لکھ ماشومان سکولونو کې داخل کړي هم دي او هڅه کوي چې دا باقي د دې میاشتې تر اخره پورې داخل کړي. د صوبې د تعلیم محکمې سره په دې مهم کې مرسته کوونکي غیر سرکاري سازمان MYRP یو مشر طارق حیات مشال لیډو ته وایي ټوله صوبه کې مهم روان دی، خو د دې لومړیتوب قبایلي ضلع دي، ځکه حالتا ډیر واړه د سکولونو بهر دی.
اقوام متحده یو عالمی فند جوړ کړی دی CW ایجوکیشن کین ناٹ ویټ، یعنی کی تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا دی چې موږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو ته راولو، او ورسره ورسره غیته نور فیسیلیټیز هم ورکوي. زیات جن کې سکول دی غیته سکول دی داسې واشروم نه پاغي کې نو په دې وجه ډراپ آؤټ شي، نغیده پر واشروم ریهابلیټیشن باندې کار روان دی، پلس دغه بیسیک فیسیلیټیز چې کوم مسینګ دي دغه باندې ورسره موږ حکومت خبر پختونخوا سره مرسته کوو. ټول پاکستان کې دا انرولمنت کمپین شروع دی خبر پختونخوا کې، په خصوص تو غبان دی هغه علاقے چلته کې وسم د ډیر ماشومان د سکول نه بهر دي، نه کې زیات تر چکم فیکر دي ناغه داغه زین راغلي دي چکم د قبایلی ازلا ده، نو الته کې زمونږ زیات کوشش ده د ټوله دارو چې سمره زیات سکولونه نه بهر ماشومان دي هغه واپس مونږ سکولونه تراولو.
دغه داخله مهم کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې زنانه افسره لیلا علی وای چې دوی کله د مهم کې کور په کور ګرځي نو ډیر ستونز سره مخ وي، ځکه د جنکو تعلیم لا ډیر خلک لومړیتوب نه ورکوي، او بل دا چې د جنکو سکولونو کې بنیادی اسان تیاوی هم ډیر کمی دی، نو زیاتره مور او پلار دغه نیوکه هم کوي، نو باید حکومت د اړخ تخصصي پاملرنه وکړي.
هغه ډیر زیات ګران یو خدا د زمغه پښتنو کې ارلی چایلډ میرج شه دی، هغه دی نو ماشومان چې 8 کلاس ته اورشینل هغه ودونه شي، بلکې زیاتره سکولونه کې د 5م کلاس ماشومان هم هغه واده کیږي، نو د دې پروګرام په کار دي زمو پیرنټس ته دم درخواست دي چې ماشومان د وخت باندې نه دی پکار. زمغه خپل هاي اپ صدا ریکوست چې زمغه سکولونو ته فاندز پرووایډ کړي، ځکه چې د فنډ ډېر زیات کمې دي او د فیسیلیټیز ډېر کمې دي، انرولمنت وس تر اوسه زیات دي او سکول چې کم دي هغه کنجسټډ دي.
دا چې په تعلیمي ادارو کې دغه بنیادی ضرورتونه پوره کول لپاره د تعلیم محکمه څه ګامونه پورته کوي، د یادې محکمې چارواکي او د چارصدر تعلیم محکمې ضلعي افسر ډاکټر عبدالمالک مشال لیړو ته وایي
اوس خو زموږ چې څومره سرکاري سکولونه دي نو په هغه کې اکثر سهولتونه شته دي، خو لکه اوس څنګه داسې ډېر سکولونه دي چې هلته ماشومان زیات دي او په کمره کې ماشومان نه راځي، د هغې لپاره چې زموږ په پارت باندې
کم کار دے اخو مونگا ٹائم پ ٹائم باندے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ مونگا دا کس مخبل فارورڈ کو
دا خیبر پختونخوا اسمبلی تا پ 2021 کال کی د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لخوا ورکل شوی شمیرو ترمخه پ صوبہ کے 7.5 ملین ماجومان چې عمرونه د سکولونو ته رتلو دي خود سکولونو بهر دي چې پکې د شپیتو فیصد نه زیات شمیره د جنکو ماجومانو ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لډیو ته وګستې لګه شبکې شپګنی بجې کیدون کې تاسو ته خبرو لنډیز وړاندې کوو. لاغې ورسته هم یو شپې موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. نن د بلوچستان په مستون کې بمی برید شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکرتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول یوولس کسان جوبل شوي. د مستون ډپټي کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته وویل چې ټول جوبل کسان د مستون روغتون ته وړل شوي او د حافظ حمدالله حالت له خطری بهر دی. تر اوسه د دې برید جمهوري چا نه ده منلی. یو بل خبر لمه کې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی بچلی دی. سی ټی ډی نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړی چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومې وسلوال وژل شوی. د کورمی د مشرانو کامی کمیټې له چارواکو سره د کامیابو مذاکراتو وروسته له 2 ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړی او د احتجاج په توګه تړلي سلګونه سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پړچنا پر ځای د تعلیم د محکمي دفترونو سدې ته منتقل کولو او ځینې نورې غوښتنې کړې وې. او د ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې لوبه روانه ده. پاکستان دا مهال په 2.2 اورونو کې 100 رنزونه کړي او 3 لوبغاړي اوټ دي او سریلانکا لا هم بیټنګ نه دی کړی. په دې لوبډلو کې چې کوم هم میچ وګټي نو هغه به د سپتمبر په 10 له هند سره فائنل میچ کوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې د ښځو او جنو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. ښاغلی ګوتیرش د ملګرو ملتونو له 8 اویایمې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په ایجنډا کې شامله وي. په ورته وخت کې ځینې افغان میرمنې هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي. نور جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انتونیو ګوتریش چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یوه اساسي اندېښنه ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو 2 کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکو غونډو کې د دوی د اجنډا د سر
اکثر موضوع چې د هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار اولی ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصله لیمه چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منع شوې، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه دا ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده، تقریبا دوه نیم کال کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه، حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج دافری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤول یې د طالبانو مشهر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
مشال ډیو ته غوږستی تاسې د افغان نجونو ښځو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي او باید د دواړو خواوو چارواکي ورته پام وکړي. د افغانستان د سوداګریزې خونې یو چارواکی بیا وایي چې د لارې تړل کېدو وروسته د تجارت په برخه کې دواړو خواوو ته شاوخوا $2 میلیونه نقصان شوی دی. دوی دا خبرې له هغې وروسته مشال ډیو وکړه چې د تورخمو لاره د سپتمبر په 6 د پاکستاني ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. د لارې خلاصېدو او د سوداګرو د ستونزو هوارولو په اړه مو له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی یوازې دومره ویلي چې د تورخم لارې خلاصېدو لړکې د پاکستان حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ د سپتمبر په 12 او 13 بیا خبرې اترې نه دي شوې. په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو حل د تورخم لار په تړل کېدو کې نه دی، بلکې له دې سره د دواړو خواوو اقتصاد ته زیان رسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې یا فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخانی مشر داروخان اچکزی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې کله هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لانجه رامنځته شي نو دواړه خواوې یې د تورخم لاره بندېدو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان افغانستان لپاره د تجارت تر ټولو ښه بازار د یو بل په هیوادونو کې دی، خو د دواړو ملکونه د خبرې ته پام نه کوي.
اصل مسله دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي، هغه تاوتریخوالی چې کوم زور ده دا په تجارت باندې وځي، کله بارډر باندې وي، کله مسله وي، کله څنګه وي. زموږ دا غوښتنه ده د پرایویټ سیکټر د تاجرانو چې پکار دا ده چې سیاسي خنډونه چې دي هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نه شي. دا وخت کې د پاکستان نقصان د افغانستان نه زیات ده او د افغانستان نقصان د پاکستان نه زیات ده. او دا چې دا په یو وخت کې د ټولو نه غټ ټریډ پارټنر چې وو هغه افغانستان وو، چې د $3 بلیونه سنگل کنټری چې وو بل نه وو د افغانستان نه ماسې وه.
داروخان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان او افغانستان د آزاد تجارت لړکی یو شمېر معاهده کړي دي، خو دغه باوجود د تورخم لاره بند کړي.
په 1950 کې ATTA په نوم باندې یو اګریمنت ساين شو، افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت، چې په هغه کې دو طرفه تجارت شو، هغه په غزړه طریقه باندې وو او چې کوم ترانزیت ټریډ دا یې لپاره باقاعده پاکستان ورسره لوزنامه وکړه چې دوی ته بلاره ورکوي. بیا چې دا کوم تیر حکومت جوړ شو د پخوانی د 9/11 بعد بیا په هغه کې دا وسو چې اپټا اگریمنٹ سو په 2010 کې افغانستان پاکستان ترانزیت ٹریڈ اگریمنٹ و نو د هغه ترانزیت ٹریڈ اگریمنٹ لاندې پاکستان او افغانستان دواړو دا منلې ده چې یو د بل په تجارت کې بخند نه چې یو د بل تجارت چې دی هغه ته بلار ورکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي واحد شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم پوله له تجارت سره د دواړو خواو لسونو امروزه ژوند تړلې ده او وس د لارې بندېدو له وجې د ګڼو خلکو په لکونو روپو تاوان شوی دی.
دا یو غاړه تقریبا سلو لکو روپو پنځه لکو روپو چې حساب کړم خپل ورته سوچ کړه که ته صرف د غاړو سره حساب وکړم نو یو غاړي سره درې څلور کسه پر روزګار دي نو درې څلور زره پنځه زره کسان خو تا پر روزګار دي. یا هلته چې کوم دی کنه دا مالونه په منډۍ کې او په مارکیټونو کې او په دوکانونو کې چې کوم په دې سره په زرونو کسان چې کوم دا پر روزګار دي. پرون ما ته یو بېپاري چې کوم هغه غوي چې ما دولس غاړي ټوله سرمایه وه ټماټر دولس غاړي یو غاړه تقریبا شل لکه روپۍ باندې باري کی کنه زما ټوله سرمایه دوه کروڑ روپۍ و دوه نیم کروڑ هغه ما په درې ورځې کې چې کوم کنه هغه بالکل ما پای کړه. زما چې دا درې څلور کاله پنځه کاله څومره مهنت وو هغه په یو ورځ باندې لاړ ختم شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی بیا وایي چې په پولي تړل کېدو نه وړاندې بعد د پنځو سوو نه واخلي تر شپږو سوو پورې په مالونو بار ګاډي تلل راتلل. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان چارواکي باید زر تر زره د لارې خلاصولو یو حل راوباسي.
نو دا لارې دواړو طرف ته نقصانات رسوي هم پاکستان ته او هم افغانستان ته. د پاکستان هم د ورځې تقریبا د درې سوه کانټینرو په غزه باندې تورخم نه عبور کوي افغانستان ته او دې کې ترانزیت هم موجود دی پاکستانی مالونه هم دي او په دې اخرو کې پرزن د دوی د کیلو وخت دی د دوی د لیمو وخت دی دا ټول خرابېږي. عام وخته هم زمونږ د میوې او د سبزي وخت دی ډېر زیات او زمونږ خالي کانټینر هلته ولاړ دي په مونږ ډیټینشن راځي د کمپنۍ شپینګ کمپنۍ. نو دا دواړو طرف ته ډېر لوی نقصان تر اوسه پورې چې مونږ په دغه اتو ورځو کې سنجش کړی دی څه کم دوه میلیونه ډالر دواړو طرف ته نقص رسېدلی دی او که دا ادامه پیدا کړي هر ورځ دوه دوه درې درې لکه ډالر دواړو طرف ته نقصان رسېږي. زمونږ یو وخت کې اووه سوه کانټینر د ورځې تله راتله اته سوه کانټینر تله راتله اوس د پنځه سوه نه تر شپږ سوه پورې د ورځې عبور کوي خالي او غټ او واړه کانټینر دی هم ترانزیت او هم داخلي تجارت.
په تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د تورخم لارې پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او د پاکستان حکومت استازو ترمنځ د سپتمبر په لسمه خبرې اترې وشوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز یمال کاکا خیل سره د خبرو لپاره څو وارې ټلیفون وکړ خو رابطه ونه شوه. بلخوا په لنډي کوتل کې له اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومن نه مې وپوښتل چې آیا د لارې خلاصېدو لړکې بیا له طالب چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه. نو نوموړي په واتس اپ یوازې دومره راته په پیغام کې وویل چې نه. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستانی ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. په تورخم کې پاکستانی چارواکو د سپتمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیښه ماسپخین مهال هغه وخت شوه چې د تورخم هغې غاړې ته واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل. له دې سره دواړو غاړو په یو بل ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو دغه ګاونډیتوب خلاف اقدام وبالو. د وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غاړو سوداګري زیانمنولی شي. د طالبان حکومت دا ادعا هم کړې وه چې پاکستانی لوري ډیر وخت د افغانستان د میوو سبزیو د حاصلاتو د رسیدو پر مهال په سنه سپلما دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسای لا زیات اسان شي.
ودن کو مشال لري ته وګسته ل د می مخ کې تاسې راپور واورید چې د تورخم لارې بندیدو لکبل څه ستونزې را مسته شوی، خاص توګه کاروباریان ل څومره تاوان سره مخ شوی دي. نو د تورخم لارې تړنې نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړي، بلکې د دې یو انساني اړخ هم شته. د لارې د تړل کېدو له وجې دواړه غاړو ته ګڼ شمېر کسانو خپلو خپلوانو تا تک په انتظار دی. په دې کې ناروغان هم شته چې پکې یو هم د مزمل په نوم یو ولس کلن هلک دی چې د سرطان ناروغي لري او له تیرو نه ورځو راهیسې د لنډې کوتل په یو جومات کې په دې تمه شپې سبا کوي چې یوه ورځ به لار خلاص شي او افغانستان کې به خپل کور ته ولاړ شي. دغه پر کړاو زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی چې د مزمل په غږ پیلېږي.
ناول نه کینسر یو بس چې پرې وتلم بیخي کینسر زیاتو بس پکه خراب سو بیا راغلو دلته کاټک لنه چې دلته جمعات کې پراته چې د لار کلا اوسې بیرته لاړ شو کوروت اوس پی ورځې سبا کېږي نو ته انتظار کو چې کله به خلاص شي. غوډمن خوښ دار چې خلاص شي باید.
دا ولس کلن افغان وکړی مسمل خان دی چې په لنډ کوتل مرکزی جمعات کې اتش په فرش سبا کړی او د تورخم دروازې خلاصې دو په انتظار دی. مزمل خان مخته ډنګورۍ او د بیانې پرتی دي او دی وایي یو کال وشو چې علاج لپاره له کابله پېښور ته ځي راځي او په دې موده کې ترې ډاکټرانو کیڼه پښه دوه وارې پرې کړه.
بیا راغلو دلته شوکت خانم ته بس هلته ونیول لاړو شیرپا او تلته کټ کړله. اول د زنګانه نه پورته کټ کړله، بیا لاړو افغانستان ته، بیا چې کینسل وخت زنګانه بیخ کې، بیا د بیخ کې کټ کړله. زه سبق کې نه هم سم کیوم، خو بس داسې کور کیوم، بس پخا مې ماته سوله، بس پات سر سر علاج کې خو تکلیف بس تیر سنو اوس خاص تو شکر د خو د لار باید کلاو سی نه ډنګرو بغن با ګردو نو سبا وکړو. بس هغه الله مهربان نو خدای مهربان، بس تیریګ بنو، بس مال خدای، بس پنځورو ناستو یو خان دا زوال نمبر نو رونه مواړه دیو.
د مزمل خان پلار ایمل خان مشال ریډیو ته وای چې د خپل زوی د کینسر ناروغي ډیر غمجن کړای او اوس چې د تورخم دروازه ورته تړل شوی نو لا ډیر کړاو سره مخ شول.
در خو دونه دردی نور د منګه اصحابو کې بیخي پخ پاغله، بیخي د روټي ته مزرت نه کیږي، جګر خونی د کور دا ګوري، بس بیخي جن نه بیخي زړه تورده، دونه په تکلیف سو بیخي جن نه بیخي پخیمانه مزه. اوس موږ دا غواړو، موږ دا خوښته دا ګډ واسي لاړ شو خپل وطن ته. موږ تا غسو یو میاشت بعد بیا غوښتي دفتر بیا تراسو د بیا ټیسټونه وکی تا کینسل شته یا نشته، یو میاشت بعد غوښتي. موږ هلته زحمت او تکلیف یې په پیسې لاړې، تکلیف هم یې پکې مرنه کاټ کړه او اتیا لکه روپۍ دې موږ مصرف هم راغلی.
دا روپۍ کوم ځای نه را پیدا کړې؟
پیسې جایداد هم خرڅ کړو، ځمکې هم خرڅې کړې، قرض هم وکړو، دغه شیان هم هغه کو، بس اوس هم قرض باندې سوي یاست، یو روپۍ دې خدای نشته. خو لاره خو چې بندې بیخي نور د بچی د ما د لاس نه ځي ده، بالکل ځي ده، وو دردونه یې ورباندې.
د تورخم دروازې نه خلاصېدو له امله زیاتره ایسار شوي افغان وګړي د لنډ کوتل نه پېښور ته بیرته ستانه شوي او د کویټې چمن له لارې افغانستان ته اوښتي. خو ځینې ایسار شوي کسان پکې د کرایه وس نه لري او په لنډ کوتل جماعت کې شپې سبا کوي او په تورخم خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار دي. دلته لږ تر لږه سلو پورې کسان پراته دي چې ورځ ورته د لنډ کوتل خلک او مدني فعالان د خوړو چایو او اوبو بندوبست کوي. تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله او پاکستانی ځواکونو له دې کاره منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. په تیره یوه ونۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو لپاره دوه واری مذاکرات شوي خو بې څه نتیجې پای ته رسېدلي. نن په نهمه ورځ هم د تورحم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د تورحم د کسټم دفترونه تړلې پرته دي او دواړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د بلوچستان گوادر ورته ډیر اهمیت لري. هغه هلته د سفر په موقع د ځایي سوداګرو او چارواکو سره په ملاقاتونو کې د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو ډاډ ورکړی، ویلي چې امریکا غواړي واشنگټن او اسلام آباد له موجودو اقتصادي موقعو ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو هلته د امریکایي سفیر سفر ځانګړی اهمیت لري او ښایي بیجنګ یې خوښ نه کړي. د دوی په خبره امریکا خول غواړي چې واشنگټن هم پر گوادر نظر لري او ځایي خلکو ته د تجارت بهتره موقع برابرولی شي. تفصیل د بشیر غواخ په دې راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د سپتمبر په 12مه د بلوچستان گوادر ته ورغلی وو. هغه هلته ای بی غونډې ته په وینا کې د تجارتي اړیکو په پراختیا او د بلوچستان خلکو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. بلوم وویل چې امریکا په بلوچستان کې یو څلوېښت کلینیکونه رغولي، شپږ لکه خلکو سره یې د خوراکي موادو مرسته کړې، د ښوونځیو په بیا جوړولو کې ونډه اخیستې او دولس زره هغه کروندګرو سره یې مرستې کړې چې تیر کال یې سیلابونو ځمکې وړې وې. هغه وعده وکړه چې په بلوچستان کې د ښوونځیو جوړولو او د تعلیم د ودې لپاره به ډېره نوره مالی مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا اړیکې پراخه کړو او دا وګورو چې بلوچستان او امریکا د امنیت، اقتصاد، زراعت او تجارت په برخه کې نور څه کولی شي. موږ د امریکایي مرستې ډاډ ورکوو. امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. غواړو بلوچستان له دې ګټه واخلي. امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې یو لک او شل زره پاکستانیانو ته دندې ورکړې دي چې ډیری یې د بلوچستان دي. موږ فکر کوو چې دلته په بلوچستان کې د امریکا د ښکېلتیا راتلونکې ډیره ښه ده. دلته په گوادر کې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیر موقع شته او زه هیله من یم چې دلته به د ملګرتیا او اقتصادي شراکتدارۍ ښه راتلونکی ولرو.
بلوم زیاته کړه چې تیر کال امریکا او پاکستان د نه ارب ډالرو سوداګري کړې وه. دغه په وینا بلوچستان او په تیره بیا گوادر ورته له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره ډیر اهمیت لري. د امریکای سفیر په داس حال کې گوادر ته ورغلی وو چې هلته د واشنگټن د سیال هیواد چین ګڼې پروژې روانې دي. گوادر بندر په پاکستان کې د چین د پنځه شپېته ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژې سی پیک مهمه برخه ده. د اقتصادي سیاست د چارو پوه ډاکټر نزاکت خان وایي د امریکایي سفیر خبرې د اقتصادي هغو پر ځای تر ډیره سیاسي دي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د پاکستاني وګړو د زړونو ګټلو کوشش کوي او غواړي چین ته ووایي چې په گوادر کې دوی هم دلچسپي لري.
امریکا کلم دا نه غواړي د پاکستان او د چین ترمنځ د ریلیشن سکم دي دا نور سانس یا دا ډېر مضبوط وي. بل دا چې پاکستان په عوامو کې د امریکې نه زیات چین چې کوم یو ټرسټ اور دی فرینډ ګڼي. د چین کاونټر کولو لپاره خو ظاهره خبره ده چې اږي هر حرب به استعمال دي. نو ظاهره خبره ده اوس چې پښتو کې مونږ محاوره ده کنه چې غوګونه ودرې دي، هغه د چاینا به غوګونه ودرېږي. هغه اوس دا ګوري چې یاره چرته داسې خو نه ده چې امریکا لګیا دی کوم زمونږ د پسیفیک کې مونږ انویسټمنټ وکړو، د دې کاونټر کولو لپاره به کوشش کوي.
د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په گوادر کې د وینا په وخت پر اقتصادي راکړه ورکړه زور راوړ او زیاته کړه چې امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې ځایی خلک په کار ګماري او روزګار ورته برابروي. هغه زیاته کړه چې کمپنۍ دا یقیني کوي چې دغه پاکستانی روزګار کوونکي د مزدورانو نړیوالو قوانینو له مخې پوره حقونه ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي د سفیر بلوم د دې خبرې اشاره چینایي کمپنیو ته ده چې په پاکستان کې د کارونو لپاره د ځایي خلکو د ګمارنې په ځای چینایي وګړي ورولي. خو میراج الحق وایي گوادر ته د امریکایي سفیر تګ باید له سیاسي زاویې نه بلکې د اقتصادي موقعو برابرولو په توګه وکتل شي.
د امریکا او د پاکستان د سرمایه‌کاری تړونونه ده، داغه تجارتی اړیکې دي، داغه اقتصادي اړیکې دي، داغه مالی مرستن ده. روان وخت کې بلوچستان کې ډېر زیات پوتنشل ده، هغه کې چې کوم قدرتي وسایل دي. دا شان گوادر فور چې دنه دا فیوچر ده د دې علاقې.
گوادر ته د خپل سفیر د سفر په موقع په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په بلوچستان کې د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډېر کار کوي. ویبپاڼه لیکلي چې د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس روزلې دي. گوادر ته د سفر په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د ځایي سوداګرو سره هم کتلي. د امریکایي سفارت د خبر پاڼې تر مخه بلوم هغوی ته ډاډ ورکړی چې په امریکا کې به د سوداګرۍ موقع ورته برابروي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو، پرون په پیښور کې په غونډه کې په رسنیو کې د ښځو پر ضد د پروپاګاندې په موضوع یوه تربیتي غونډه وشوه. په دې کې د چارو پوهانو، خبریالانو او نور مدني فعالانو ته د ښځو پر ضد د پروپاګاندې د کیدونکو په اړه معلومات ورکړل او د دې موضوع په مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. په غونډه کې خبریالانو ته ورخوول شول چې څنګه کولی شي د رسنیو له لارې پر ښځو د کیدونکي تشدد د مخنیوي او د هغوی د حق د خوندي کولو لپاره یوه پیاوړې بیانیه جوړه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی وو. دا راپور یې رالیږلی.
د انډیویجوال لینډ په نوم د غیر دولتي ادارې د سوري لاندې په دې تربیتي پروګرام کې د صنفي برابرۍ د هدف ترلاسه کولو، په رسنیو کې د ښځو په ضد د نفرت راپارولو، د پروپاګاندې د مخنیولو او په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په اساسي قوانینو او نړیوالو ضابطو باندې برخه اخیستونکو خبریالانو او د جرنالیزم زده کوونکو ته معلومات ورکړی شو. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ یوې زده کوونکي اروبا ابراهیم وایي په دې تربیتي پروګرام کې ډېره ښه زده کړه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې موږ اٹینډ کوم چې په انټی وومن پروپاګاندا باندې، په دې کې موږ ډېر هر څه زده کړل. ډېر ښکلې طریقې باندې دا پلیټ فارم چې دی هر یو اینګل د خو زباره کې چې کوم سټیریوټایپس دي او کوم پروپاګاندا سټری، هغه ډېر ښکلې کور کړل. پای کې چې دا چې غیرت په نوم قتل کول، یا چې دی لوریان چې دی هایر ایجوکیشن ولا نه ورکول، یا د لوریان چې دی ډېر کم عمر کې اغله ودونه کول، په دې باره کې موږ ډېر زیات اویرنس راکړل. فار ایگزامپل کوس یو خود ډومیسټک وایلنس وکټم وی، نو هغه چې دا خپل خاوند باره کې خوغه سن شي ویل، کنه سبب بیا هغه دوباره هغه باندې د ظلم وغیرہ کیږي. زمونږ میډیا کو کور کینګ، نو زمونږ معاشره حالت داسې ده چې هغه ورله اجازه نه ورکوي.
د دې ورکشاپ په بیلابیلو برخو کې د اسلام آباد نه د غونډې ته راغلي خبریالي او د ښځو د حقوقو مدني فعالي مهمل سرفراز او د اسلام آباد پریس کلب مرستیالی مشری مایرا عمران خبریالانو او زده کوونکو ته په خزو د تشدد د مخنیوي او د دوی د بیلابیلو حقونو د خوندي ساتلو په حق کې د رسنیو د لارې د یوې قوي بیانیه جوړولو روزنه ورکړه. د امریکینا خبریالی شیری ریچارډ د ویډیو لینک د لارې د خبریالانو سره خپل تجربه شریک کړه. په دغه اړه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکی خبریال ثاقب اپریدی وایي دا ټوله روزنه او معلومات د دوی لپاره ډیر ګټور وو.
زنانو ته د غی جایز کوم حقوق دي یا په خطو غبانې غمو مخ پر وړاندې څنګه بوتللی شو د غی چې کوم د ژوند اغه روخانه اړخونه دي بزید دي چې مونږ د ډارک یا تیار مخونه خلکو ته وخایو روخانه مخونه مونږ څنګه خېلی شو څنګه په معاشره کې د دوی چې کوم کردار دي اغه مونږ ښکارا کولی شو خلکو ته کسه هم څنګه ټولو ته پته ده چې زمونږ د آبادې دنی مینه زیاته برخه غو په زنانو باندې مشتمل ده نو لازمی خبره ده د دې کنټریبیوشن یا د دې چې کوم برخه ده د معاشره د ټولنې په جوړولو کې په پرمختګ کې لوی کردار ادا کوي نو باید چې په هغه توګه باندې د دوی استاینه هم وکړي شي او د دوی کار او زیار ته هم په درنسترګه باندې وکتل شي.
د تربیتی پروګرام کې برخه اخیستون کې یعقوب اپریدی وایي دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او په ښځو د تشدد د مخنیوي په برخه کې ډیر ښه معلومات او روزنه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې دا یو منفرد انداز کې وو یو خو پکې ماشاءالله ټول سینیئر جرنالیسټ وو پکې او ډېر زده کړم پکې وکړله.
په دې روزنیز ورکشاپ کې د ښځو په بیلابیلو ستونزو د کنسټرکټیو جرنالیزم د لارې د میرمنو په اخلا په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره په بیلابیلو لارو چارو هم خبرې وشوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې